تاسی زموږ غلا اوسادي رادیو اوري ز اسمت څاروانم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو له ورکولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبرې وکړې. سیسی په پاکستان کې د یونما د څانګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بې پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې نیدا محمد ندیم دغه څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې نیدا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر او د واوري اندازه له 10 تر 25 سانتی متر پوري وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پوري وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هرکلی وکړ. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 تن په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمېنې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنجشنبه تایید کړ چې لسکونه پوځیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي وو چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې وه چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوځي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو 100 سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اتیا فیصده برشتایی موتر و دغه راپور چه پرون خپور شو وی چه ناروی خپل حق هدف تا نیجده شوی چه غشتلی پا 2015 میلادی کال که پا دغه هیواد که یوازی برشتایی موتر وقت دارل شی. ده ناروی ده ترانسپورت فدراسیون پا یوه اعلامیه که ویلی چه ده 2015 کال لپار تاکل شوی هدف تا درسی دو لپار یوازی لس سلنه شات دی.
نور بس دی شکسته سکوت.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې فرشته صحاکه ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به هم وي. خو پایل بابا کو دنن راز پر موضوع نن رازم د خبرونې ته موضوع ټاکل دا چې 2023 میلادي کال د افغان خزو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان خزو لپاره څنګه کال وو؟ پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د خزو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی وو. افغان خزې وروسته له هغه لا سخت ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځوه او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس د خبرونه ده. تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنی به هم را سره وي پر هم دغه موضوعاتو به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپل قدرمن میلمنو ته ورشو، ور به شو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغان ښځو پر وضعیت، خصوصا د افغان ښځو د تعلیم په برخه کې، دوی څه سختیانې تیرې کړې دي په تیر کال کې او لڅه محدودیتونو سره دوی لاسو گریبانو. په دغه اړه د سنا کاکړ راپور ته بغوښ شو. بیرته به هم راوګرزو موضوع ته. باسته ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پای رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغه میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یوې اوسیدونکې چې نوې غوښتنو مې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که دریافت
ما په یوه انجو کې کار کوم. ښه عاید مې درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به مې هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله مې سترس زیات سوی او زما په اړیکو یې اغیز کړی. حس کوم له ټولنې حذفېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایي فکري مو تاثیرات گذاشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه ده سلگون و نور و میرمن و پسیر ده دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روز تا پکور نستیم، لدیر و اقتصادی او روانی ستونز و سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورته وخت کې د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي سرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي سرخ څخه لری کو یا د خزو ګډون په اقتصادي سرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2023 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په 9 یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. دوی دا هم وویل چې په 2023 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت دوی پر روان باندې هم ناوړه اغېزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې د خزو د چارو شنون کې فعالان هر یو مرمن ول ولادې خان او همدارس هيله شمس را سره دي. قدرمن میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. پایل په وکو ول ول اغلی دیقان اغلی دیقان 2023 کال څنګه ارزوي د افغانو مېرمنو د پاره سره د دوه ډیر ستونزو تاسو ال توي څنګه کال وو؟
السلام علیکم، وخت مو پخیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو مېرمنو لپاره یو ډیر بد کال وو، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او ښځې د ژوند له ډیرو سختیو سره مخامخ سول. ښځې له ټولنې نه لا هم حذف سولې، لا هم محدودیتونه پر ډیر سول، لا هم خپل هغه کومې واړه کارونه یې چې درلودل او کولای سول دغې په مرسته باندې خپل ضروریات خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول. چې دا دمال نظر چې زه په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول چې بیرون تم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بیکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو. چې دا ډیره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال وو، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت موږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید موږ ومني او موږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډېره مننه اغلې دهقان، تا ته به بیا هم راوګرځم. اغلې شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو دپاره څنګه کال وو؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو دپاره چې په رسنیو کې کار کوه، دغه تیر کال څومره له ننګونو ډک وو؟
ډیره زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې میلمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال ونو، په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال وو چې ډېر یو بد کال وو. داسې یو کال وو چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسانو نه کوو، مثلا ما هېڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هېواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راټول شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم. خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغانې نجونې دې څخه صحیح ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هېواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هېوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي. ځکه یو څوک چې خپل هېواد کې کله پیدا کیږي، خپل هېواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته، موږ به لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته، هلته به مهاجر شو؟ خو که چېرې زموږ هېواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولای شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2023 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې خزي وه سوي یا خزو سره مرسته وکړي دا چې دومره ډیر زیات مونږ تاسو ول دي چې خلق خپل غږ پورته کړو خو هغه هغوی ونه مانه. یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي او شروع کولی چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو خو ونه شو کولی. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تېروي. پیسې وجود نه لري د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ تیریږي دوی هغه خواهشات چې لري دوی هغه مصارف چې لري دا به د کوم ځای شي نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي هغوی یو څه وظیفه نه شي کولی نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي. که چیرې کومکونه هم کېږي کومک دوی نه ګوري. که چیرې کومکونه هم کېږي هغه کومک حق حقدار ته نه رسول کېږي نو په کوم ډول به دوی وشي کړي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي. مونږ او تاسو اوس ګورو مونږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو مونږ سوالګرې ښځې لرو مونږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ پارمان دي نو دغسې کال چې اوسېږي نو مونږ د دې کال ته هېڅ مونږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی ډېر د خواشنۍ ځای دی چې مونږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې مونږ ګورو زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي هره ورځ خلک زیاتېږي. یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي نو هغوی به څنګه وشي کولی چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي نو څنګه به وشي کولی چې یو ښه کال تېر کړي. دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و د ښځو په دندو کې هم کار و اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري تمام ورځ د دې د ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه وایي ښځه باید کړکۍګانې دستې او داسې وګونه ګوري خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې انګړ کې نه دي ناستې. یعنې د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات او محدودیتونه را منځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنا محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې که قرآن کریم کې که اسلام هم راوړو تعلیم خو په اسلام کې هم شته شتون لري که حجاب دېړې ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم همداسې وو امارات کې هم همداسې وو څنګه چې هغې وخت کې مونږ به حجاب وو اوس هم همداسې به حجاب استو ځکه حجاب خو څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي د بنده د ویر څخه خو نه کوي او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم خوندي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږیږي څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه یو ښه امنیت جوړ کړو یو ښه اقتصاد جوړ کړو نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي نن باید د ښځې ټیکری داسې وي نن باید ماسک داسې واچوي نن باید داسې حجاب وي. یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي هغه فرهنګ باندې پوهیږي هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږیږو تمام ورځ چې یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي هغه باید کار ونه کړي تعلیم ونه کړي وظیفه اجرا نه کړي دنده ترسره نه کړي خلکي شی وکړي نو دغه باندې بیا دوی وغږیږي یو داسې یو کاري فرصتونه دي ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي تجارتونه وکړي یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و یا 2024 کال چې تیر شو البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشي.
مننه آغل شمس ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیک را سره د غوریدونکو به راوخلو د دوی نظر یا پوښتنه به هم راوخلو بیا بیرته به راوګرځو د خبرونه بحث. سلامونه خپل نوم راته وایله کوم زی مړی کنی ولې
زه سلطان محمد رشتہ کندهار ولایت ته ټلیفون کړ دي ستاسو ملمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زو د 2023 کال کې خو چې د افغانستان د شوزو تاسو ان شاء الله برعکس لکه دا خوندو خورکی چی اشاره وکړه زو هم دی له دغه مکتبو ما سوا کې مکتبونه خو نور شام غټ مشکل دی ولادي ته ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غږ دی چې د مکاتبو پانتنو نه دی ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نو په 2023 نه بلکې د 2020 د اگست
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده. بیا به هم د خبرونه په لړ کې که تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پات شئ او اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ در وهي. تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو ور به شو غلې دیقان ته غلې دیقان 2023 کال سره د دونه ډیرو بندیزونو پر خزو باندې شاوخوا په افغانستان کې خزي څومره شاته پاتې شوې څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړې اغیزې وکړې؟
نسبت تیرو کلو ته او د سږ کال محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډېرې بدې اغیزې درلودلې په کورنۍ ژوند باندې په ټولنیزو برخو کې په درکل یعنی په میرمنو باندې ډېرې بدې اغیزې درلودلې. دا محدودیتونه چې کله وضع کېږي چې وضع سول انجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې له وظیفې وویستل سولې لکه څنګه چې آغلې شمس ویلې تاسو وویل نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات مو کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. مجبور دي دا د یوازې د نارینه لپاره نه ښځو لپاره نه بلکې نارینه لپاره کار هم نشته د ځوانانو لپاره دا مهاجرت زیات کړی ده. کله چې یو کورنۍ یو نور لډیرو بیکاری نه دي ته مجبور کیږي چې باید خپل ځوان زو یا خپل ځوان خاوند ولیږي مهاجرت ته او کله چې پلار کې مړ کیږي دلته کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي یتیمان کیږي ماشومان یتیمان کیږي میرمنه کونډه کیږي نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لري چې تاسو باید کار وکوي. کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي نو موږ به څنګه د دې توقع لرو چې د هغې ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري. دا اوس ډېر کسان پېژنم چې یا ډېر کسان لیدلي دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستي په خوا یې لاس ورور ته پلار ته وک نه وو حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده مجبوره دي په کور کې پاتې شي خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې د هغې ضروریات پوره کړي لکه آغلې شمس ته ویلې دي موږ دولت نور د دې پر ځای چې خپلو خلکو ته کار وکوي برعکس دوی غواړي چې نړیوال خوشحاله کړي. ټول فکر یې همداسې ده دوی کله چې بهر ځي یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي خو دوی برعکس دوی په هماغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي. دوی ته هېڅ فرق نه کوي دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي او دا چې د افغانستان خلک څه رقم کېږي دا هېڅ ورته مهم هم نه ده. نو زما په یو ډېر بد کال و
مننه غلی دیقان بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه دی دغه به راواخلو بیرته به موضوع ته راوګرځو. سلامونه خپل نوم راته ووایئ له کوم ځای مو اړیکه نیولی؟
تاسو ته ډېر سلامونه وایم. تاسو دایمي اورېدونکي چې توخین د زابل ولایت د شاجویل ولسوالۍ څخه ستاسو او میلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخي صاحب، خپرونې ته ډېر ښه راغلی. د خپرونې موضوع به تاسو اورېدلی وي که په دغه اړه څه ویل لرئ. 2024 کال د افغانو ښځو لپاره د ستونزو له بندیزونو ډک کال و. دغه کال تاسو څنګه ارزوئ د ښځو دپاره؟
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل، د ښځو دپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم چې پر دوی باندې بند ده او مکاتب بند دي، دا خو رښتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2024 کال دغه یو، بلکې درویشتم و، تقریبا 2020 هم دغسې و. نو خدای دې وکړي چې 2024 کال په حمل کې موږ د دې زیری وارو چې د دوی پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانیستلې شي. نو دا باندې موږ هم ډېر یو، ځکه چې موږ خوندې لرو، موږ لوڼې لرو. نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د خدمې برخه دي. خو البته اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې د دې دپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري، البته دا به یو مخفي کار وي. نو موږ به نه یو په خبر، خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو، چې موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلی شي، او دوی د وطن دپاره خادمین او
توخي صاحب دغه وروستیو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخې کې کار به کوه، دا هغه څه و چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډېر سخت ضرورت و. افغانستان په کلیو کې اوس هم ډېری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد به په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي، او افغان سړي خپلې میرمنې خپلې خویندې خپلې میندې به سړیو ډاکټرانو ته وړي، یا دا به ښیي او کدا چې خپل افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي او صحي برخه کې کار وکړي او خپلو خویندو میندو ته بیرته دوی خدمت وکړي، په دې کې څه عیب و، په دې کې څه ستونزه وله چې دا یې ودروه؟ او یو کال دوه کاله درې کاله ډېر کم نه دی، دا ډېر یو عمر دی، یوه وقفه یوه خالیګا راځي په یو په یو سیستم کې. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ تاسو خپل اتمان په کور کې خور لور مور لرئ، که وغواړئ خپله ښځینه د کور ښځینه سړي ډاکټر ته تاسو
جواب واضح ته خورکی جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د میرمن وګوري، ځکه چې هغې ښه حال ویلی شي. رابه څو ستا د دې پوښتنې ځواب ته چې دا به په آینده کې څه مشکلات ولري. البته په لرې آینده کې خو یې خامخا لري، خو بیا هم تر اوسه پورې زړې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې وزموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوی په ولسوالۍ کې. دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته، خو بیا هم پخوا دغه سوي دي، روزلې سوي دي، دا تعلیم یې حاصل کړی ده تر یو وخته پورې. خو به دغه زړې میرمنې دا پخوانۍ دا کوي، او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغسې وي لکه دا اوس چې ده، نو بیا ممکن چې بیا نو مشکل ډېر لرې وروسته معلوم شي. اوس فلحاله خو به نه وي. خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري. له پرونه راهیسې دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې، بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم، بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2025 کال زموږ دپاره یو نیک کال وي، یو بختور کال وي، او یو ډېر سیلابو څخه بچ کال وي. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه ووري، او په ټوله کې پر موږ 2024 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شئ، په خوشحالۍ کې تېر شئ. پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې، خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه. یو ځانګړی سلام.
مننه له توخی صاحب ما خپل نظریات شریک کړل بیرته به هم راو ګرځو خپل قدرمنو ملمنو ته غل شمس د دغه اوریدون کی خبرې تاسو هم اورید ډیری په افغانستان کې ډیری نارینه وس هم له دغه سترګې پټي چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې خزو پورې تړاو لري او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال وو خو دغه ستونزې دوی ته ډیره مهمه نه دي تاسو څنګه ارزوي دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي د دغه بندیزونو پر وړاندې د خپل خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې
ډیره زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د اورېدونکو خبرې چې ما واورېدې خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی او موږ یعنې د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې خو که چېرې دغه موږ وګورو صحیح اشاره وکړو زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې هغه ډېر زیات دي هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلیدو سره یا هم د طالبان د حکومت پر اتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي خو دا ځوانان هم موږ د لودلې دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړي موږ ګورو ترڅو ځانې چې موږ او تاسو د نور دولتونو نور هیوادونه ډېر زیات یعنی بیلابیل غونډې ونیول شي کانفرنسونه ونیول شي خو بیا هم هغه دوی هغه اورېدونکي نه ول طالبان او ریدون کینه ول د دې چې وی ووځي کولای شي دروازې د مکتبونو پرانیستل شي ګوري دا درې کال پوره شو په دې درې کالو کې مو کولای شي ډیر زیات پرمختګ وکړو په دې اخیر نه کې تاسو هم ډیره ښه چارو کا چې انسټیټیوټونه کنه ګوري دا صحیح برخې دي دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دي موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو ګوره کچېری همداسې دوام ولري همداسې ادامه ولري نو موږ په 2015 کې یا څو کال بعد به موږ د دې شاهدان هم ووسو چې څوک به هم نشي کولای چې خپل ښځې ډاکټر ته زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه نو دوی ته تعلیم څه ضرور دي کله مکتبونو ته تلل دي بې حجابه تلل حکومت ښځه بے حجابه تللې ده دا څوک چې ډېر قید مولي سي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي چې موږ تاسو به دوی خصه ته ول حجاب وکړي موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو په کابل کې هم حجاب وو په نور ټول ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغه سره او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي باید د دې څخه ونه راشي چې ولانه نن باید طالب ورو به ما باندې په قار شي یا به ما ته کوم مشکل جوړ شي ما ته به خطر جوړ شي خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نشي کولای ګورې د خپل ځان ساتل فرض دي او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو که چیرې زه نن همداسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم شاید سبا ورځ ماته یو نوی جنجال هغې څخه جوړ شي نو زموږ داسې افغان ورونه هم شته دي چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي د خپل د یو خور د خپل یو ښځې د خپل د مور حق پورته کړي نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک به مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو نو دا سي ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان رونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی غاخ خپل پور تقریبا آزادانه ډول باندې
مننه غل شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او سيد آزادۍ حق ورکړل شوی کچې یو خزه هم آزاد توګه خپل غاخ پور تقریبا نو هغه کولای شي چې ډېر ډېر یعنی دغه اوریدونکي اوسېږي مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان خزه خپل غوونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه به هر مخولیدل چې ډېر خوځو هغه قهرمان خوځو خپل غوونه پورته کړل د خپل د افغان خوځو لپاره خو څوک هم دیږي او رودین کینول
مننه غل شمس دغه خبره ته به بیا را وګرځو
هغه څه حق دی په غیبه باندې سترګې پټی کوي
مننه یو وريدون کې بیا هم د ټلیفون په لیکر سره دی سلامونه خپل نمبر ته ویل کم زی مړی کني ولده
مننه خدای خوشاله که خور جان سلامونه پاته د ازادي رادیو ټول قدر منه اوردن کته الله دیو کی چروغ جوړ بس
مننه کور ودان خپل نمبر ته وای لکم زی مړی کني ولې ستاسو غږ نه لرم فکر کوم چې تخنیکو ستونزه د خپل نمبر ته یو ځل بیا وای لکم زی مړی کني ولې
نظر مې ده خور جان چې په وطن کې خوشاله امن دی او دغه د شوزو پر موضوع باندې چې ده مننه لکه مکتبونه چې مکتبونه یا لکه او د کاروبار جوړ شنو خوشاله هم دی او دغه خبره مې در سره کوله
تاسو له نیمروز ولایت نه مونږ ته زنګ وخلی دی دا راته ووایئ چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوئ تاسو د ښځو دپاره دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده څنګه ارزوئ خپل کلي کې ډاکټران لرئ اوس صحي کارکوونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی ته چې صحي کارکوونکي به نه وي ښځینه ډاکټران نوی په دغه غاړه راته وای
خورجان او خدای دې له خیر سره دغه چې امن پزاه دغه کې ان شاء الله خدای تعالی مې ربانه دی چې دغه د شوز مکتبونه یلا شي زموس ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یلا شي او په دغه دغه ما چې سو په کارو کې شوز وګمارل شي او شکارونه به شي کیږي او نو بس ان شاء الله ډاکټرانو په دغه کې موضوع کې یعنی معنا ډاکټرانی او نرسانی په دې کې برخه واخی کارونه وکي ان شاء الله بیا نو نوی راتلونکی ته بیا د خیر سره دغه کیږي کارونه کیږي
او څنګه ارزوئ تاسو 2024 کال کې دغه بندیزونه پر ښځو باندې خول خنو تاسو په نظر درته وای
نه بندیزونه خوشاله نه دي چې ولی چې موږ په نظر خدا بندیزونه چې دي ډیر تاوان کوي ولی چې هر شی په سیوا د خیر سیواڅو کنه لري نو پرمختګ هم نه کیږي
مننه کور ودان لدې چې مو اړیکه مونې ولې و خپل نظر مو را سره شریک فکر کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه کې را سره دی سلامونه خپل نوم راته وایې کم سي ماډی کني ولې فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده زمونږ اوریدونکو په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده نن بیرته به هم وګورو ک اړیکه وصل شو ور سره خو ترغه مخ کې چې اوریدونکو سره اړیکه ونیسو ور به شو خپل قدرمنو ملمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو اغلی دهقان د خزو سندې کول له ټولنې له او له خلکونه او په کور کې نه ول له هر اړخ نه دوی به برخي کول دغه د رواني اړخ خزي څومره خزي زوروي د وس خزي په کورونا ستدي کار نه لري اقتصادي ستونزې لري دغه اقتصادي ستونزې سره سره او نور ستونزې سره سره افغان خزي له څومره رواني ستونزې سره مخ دي
د فزو به بخښه کول دی ویټور ټولنې لپاره یعنی د هغه ټولنې لمنځ وړل دي چې موږ به ډیر زرش د حادثه بری حادثه شاهدان ووسو پر ډیر نږدې وختو کې به ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هیواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داس هیواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده یعنی خلک ډېر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولی حذفي کې
په هر لار چې وو سیږي دغه میرمنې ستا میرمنې نصیحت ووبلای له ټولنې. نو که راسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همدا دي چې لکه مخکې مې چې ما وویلې او هغلې شمس وویلې رواني مشکلات زفته زیات دي، بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا له تعلیم نه لرې پاتې کېدل یوه ډېره لویه ضربه ده. دا اوسنی وضعیت، اوسنی محدودیتونو، دا د درې کلو محدودیتونو، بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډېره ځورول ده، ډېره بده ضربه یې ورکړې ده. نجونې کورنۍ مجبورې دي د دې لپاره چې دغه په یو نحوه باندې غواړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي. نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي، یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران زښته زیات دي، او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره. همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کل لاند خپله روحیه یې له لاسه ورکړې ده. که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي، نور هغوی ته ځوان معنا نه لري، مجبوره دي چې باید یوې خواته لاړ شي. کله چې یوې خواته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوسم دي چې درس ته هم د خارج ته هم د درس لپاره نه شي تللی، بهر له هېواده اجازه نه لري. دوی مجبوره دي چې په کور کښېني، او دا ډېره وحشتناکه ده، ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني، یا هم ماشوم راوړي، یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي. هېڅ کار له لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي. یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي، په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري. یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینه وو لپاره مهمه ده، دا ده چې انتحار نشته، انفجار نشته، جنګ نشته ده، مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني، نه بهرانیان یې ویني، نه حکومت یې ویني، چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده. یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی، بند یې جوړ کړی ده، بس خلاص، نو هېڅ مهمه نه دي. داسې ټولنه په راتلونکي کښې له کومو حالاتو سره، له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي، مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي، او هغه هره ورځ په تلویزیون کښې نمایش ورکوي او د خلکو سترګو کښې خاورې وشیندي. خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمولو لپاره راغلي یست، خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده. له جنګ نه هم بد ده، له انتحاره هم بد ده، او له انفجاره هم بد ده.
ډېره زیاته مننه آغلې دیقان. څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي. موږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلوده چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخته مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني، که اوس په افغانستان کې په ډیرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي. بله موضوع نشته یا بل کار نشته، بل مصروفیت نشته، کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري. او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمره نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. پوښتنه به له آغلې شمس نه وکړم چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې، دا چې وړې نجونې ودېږي د کورنیو دپاره، د ماشومانو د روزلو دپاره، دا به څومره لوی ناورین وي؟
فرشته جانې، اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي، حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده. موږ او تاسو ډېر شاهدان یو چې موږ ګورو چې نجونې په ډېر کم سن کې واده کېږي، او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کېږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه، چې موږ او تاسو ډېر زیات د دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې، په د خلکو د هغه غږ چې کله موږ ځینې نجونو هغه خپله قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغانه نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي. د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاون، راتلونکی خاون یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده، څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلي دي چې یو ډېره وړه نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 16 کالو به وي، مګر هغه به یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول دې ته راګرځي، سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، پخوای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وای ما خو هم دغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي؟ تر اخره پورې خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو سره یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې اوس باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی، باید یو ځل خو یې وګوري چې ایا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه ده، خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبرو کولو حق نه ورکول کېږي. هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینې سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، د یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. ښایي دا چې تا خوښه نه ده، ښایي تا څوک خوښ دی، ایا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده، اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړه یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته دي، چې اسلام کې ایا په زور باندې واده شته، نه نشته. نو کله چې تعلیم خبره کېږي، کله چې د دې خبره کېږي چې یو تعلیم باید وشي، بس دوی په هغې باندې بیا په اسلام کې سترګې پټوي. او چې کله بیا د حجاب خبره وشي، بیا نو موږ ګورو، اوسنی حکومت ګورو، کورنۍ ګورو، چې بس حجاب باید داسې وي، حجاب باید داسې وي. نو دا ټول خبرې چې ده، زموږ او تاسو قرآن کریم ته راګرځي. ګورو، په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي. که چیرې موږ او تاسو داسې یو کتاب لرو چې موږ کولی شو هره ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو، نو که چیرې موږ ته حق راکړل شي، که چیرې موږ ته
کچیر حق حقدار ته ورسول شي، کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي. نن ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور سره فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی، خو خو حجاب کوو چې کله اجباري واده نه شي بس په دې باندې سترګې پټوي. ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه، البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د نجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي، خو په زور ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي. حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي، هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم توان نه لري، یعنې توان نه لري چې هغوی ماشوم
پیدا کړي. وخت کم ده،
باید په دې ستونزو باندې په دې مشکلاتو باندې سترګې پټې نه کړو.
مننه. کور ودان اغله شمس د خبرونې وروستۍ شیبې دي، فقط یو اوریدونکی به راوخلو ځکه چې ډېر منتظر پاتې شو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای ماړي کني ولې؟
السلام علیکم پرشتہ صاحب،
مهرباني د خبرونې وروستۍ شیبې دي که خپل نظر وایي. مهرباني.
بالکل، په خبرونې پای شیبې دي نظر دا ته وایم چې په ټولنه کې ډول داسې فکر ذهنیت جوړ دی چې اوس په 15 کلنۍ یا 14 کلنۍ کې خپل ښځې په دا پښتنو اطراف په سیمه کې هېڅوک نه کړي، نو په 14 کلنۍ یا په 15 کلنۍ باندې بس یې واده کړي. واده وکړي هماغه زوی چې هغه بیا دا 23 کاله وي، له هغې واده ورته کړي.
مننه. کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته، دغه اوریدونکی به هم راوخلو. نور د خبرونې وخت مو خلاص دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي.
سلام فرشته جان، وختم بخیر، زهره هستم، با شما صحبت میکنم. باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شوم، اما متاسفانه که وصل نشدم. اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس وصل شد. من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم. فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی؟
بله مهربانی زهرا جان، خوش هستم که شما رو در برنامه داریم. نظر خود در این دقایق آخر میشه که امروز ما شریک کنه.
زندگی سلامت باشین، تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم، به خصوصی که اینا انستیتوت های طبی را محدود کردن. و من میخواستم پیام داشته باشم به همتنانم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان، به خصوص خانم های افغان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن، در این بار مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تاثیر خود ادامه بدیم. و امیدواریم بود و میخواییم خواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقتی سر چند گفتنی هایم بیشتر بود.
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان، اگه چیز دگام به گفتن دارین مهربانی.
زنده سلامت باشین، تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دارین. واقعا حرف خواهد زیاد است، آدم نمیفهمد چی بگویم. میتونستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگویم که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا؟
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. و بخصوصی بدترینش این بود که ما یعنی در سالهای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سال بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری، فقر، رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز. یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارم که سال آینده قسم نباشه.
ډیره زیاته مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه. قدرمن اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه تر دې شی بوره سره مل وي. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمانه غلی هیله شمس او غلی ولولت قان را سره وي. مننه له دوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي. تاسو د ازادي رادیو نه نور بس خبرونه اوریدله. خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه مو په لاس پرم. خدای پامان.
یادیز ما میل ماو کله ته کله قامت دی را سراو کله می خیال کله رشتیا بی کله می سترگو ترنا بی کله لسترگو ده دوش کو رنو پاولیو پشاند ورن او پا بار خوبان دی جلا بی دخو هر وقت زماشنا بی دخو هر وقت زماشنا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
خشی جان وڑی لینا مازی گر دینا منگی نارے کڑی چرا ساب گئے تزنا مازی گر دینا
جان بڑی